بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترم اوردونکو په مازیګرنې خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل باګش لمینې او اخلاص ډک ګډې ګډې سلامونه ومنه. ایزانو نن د نهه یا سه شنبه ورځ د یو زرو څلور سوه لومړی هجری لمریز کال لړم د میاشتې څلرویشتمه نیټه ده چې د څوارلس سوه څلور څلوېښتم هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې له شلمې او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د نومبر له پنځلسمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خبرونه کې چې د قرآن کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کېږي، بیا هم یو سیاسي تبصره او د لشي چې د ایران پر ضد د برتانیا او اروپای اتحادیه نوی بایکاټونه د شعار او عمل تزاد تر عنوان نه ده. بیا هم د تلپاتی وګمه پروګرام او د لشي چې بیا هم د ایران او افغانستان د مطبوعاتو پاکلا پروګرام درته وړاندې کیږي چې لدی ورسته هم د ایډورډ انیلی دا کلیزې په حق لا ځانګړې پروګرام اوردل شي چې پم دې سره زمونږ دا خبرونه هم سرتر سي parstoday.com/ په زمونږ د انټرنیټي سایت درکته یو لنډه د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې وو. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غاګوسم پام وکړې د محل خبرونو ته. په سر کې هم دا خبرونو لنډیز، دا خبرونو تفصیل. خاغلی قازمی کومی ویلی چې ایران او روسیا د افغانستان د کړکیچ ختمولو ته هوډمندي، د اسلام دښمنان هڅه کوي چې مسلمانان تباه کړي. د افغانستان ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د الوتنو د زیاتوالي اعلان وکړ او نن د نړۍ نفوس له 8 میلیارډ واوښتل. اوس هم بشپړ خبرونه. ایران او روسیا د افغانستان د کړکیچ ختمولو ته هوډمن دي. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي خاغلی حسن قازمی قومی نن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ایران او روسیا د افغانستان د کړکیچ د پایتا رسولو لپاره ګډ هوډ لري. ایرنا خبری آژانس ویلي چې خاغلی قازمی قومی نن په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په تهران کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې د ترهګرۍ او د هغې د ملاتړو په ګډون د همکاریو او ګډو اندېښنو په اړه بحث او د نظر تبادله وشوه. هغه څرګنده کړه چې بې ثباته کوونکي غورځنګ هڅه کوي چې د داعش په شمول د وزرنو په کارولو سره په افغانستان کې کړکیچ ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي هم پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې ویلي چې د افغانستان امنیت او ثبات د سیمې د هیوادونو د امنیت په معنا دی، خو امریکا او د هغې ځینې ملګري حکومتونه د افغانستان په ناامنۍ کې بیا لاس لري. د اسلام دښمنان هڅه کوي چې مسلمانان تباه کړي. د افغانستان دینی عالم او د هرات په ولایتي شورا کې د خلکو پخوانی استازي شیخ عزیز الله نجفی د شهادت د اتم تلین په مناسبت جوړ شوی دستورو کې ویناوال واغه د ورور ګولوي وختون کې او د یووالي بنسټ خودون کې شخصیت وبره او لا ټول وختل شي د یووالي تار په غې کې ونیسي او لا ویش څخه ډډه وکړي، ځکه چې دښمنان هڅه کوي چې مسلمانان تا تبا کړی. د هرات ولایت د افغانستان د حزب الله مشرقاری احمد علی غور دروازی د شهید نجفی لوړ مقام او شهادت په اشاره سره وویل چې د شهید نجفی مړینه د هغه د نوی ژوند پیلامه ده. هغه زیاته کړه چې د اسلام دښمنان باید پوه شي چې حتی د پیژندل شویو شخصیتونو او مخونو په لامینځ وړلو سره هم د هغوی حافظه د خلکو له ذهنونو نه شي حذف کولی، بلکې شهیدان ژوندي دي، د رب په دسترخوان کې خوراک کوي او په ذهنونو کې تل پاتې کیږي. دغه راز په هرات ولایت کې د بهرا بنسټ مشر او سیاسي او کلتوري فعال ولی شاه هم شهید نجفی د یو داسې شخصیت په توګه یاد کړ چې دا دوه مهمې ځانګړتیاوې لري. دا په وینا شهید نجفی په خپلو کړنو کې اخلاص درلود او د خپلې پوهې له مخې عمل کوو. هرات ولایت د اطلاعاتو او کلتور پخوانی رئیس زیاته کړې ده چې شهید نجفی په علم، قدرت او مقام سره یو متقی انسان وو. د افغانستان ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د الوتنو د زیاتوالي اعلان کړی دی. د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکو د تیرو شپږو میاشتو په پرتله د افغانستان له اسمانه د تیریدو د الوتنو په شمیر کې زیاتوالی اعلان کړی دی. افغان خبری آژانس د دغه وزارت د ویاند امان الدین احمدی لقول زیاتی چې په هر څلرشتو ساعتونو کې د افغانستان له اسمان څخه د الوتنو شمیر له 500 او اویاو ترمنځ و چې اوس دغه شمیر سلو الوتنو ته رسیدلې دی. امام الدین احمدی خبرونه ته ویلي چې اوس مهال ترانزیټي الوتنې د اتیا او سلو ترمنځ دي او دا الوتنې د اوس لپاره عادي دي، خو د دې د خوالي لپاره مونږه کار کوو چې تجهیزات زیات کړو او د ملکی الوتنو لپاره نور خدمات وړاندې کړو. بل خوا د اقتصاد وزارت به وایي چې د افغانستان له اسمانه د الوتکو الوتنه د اقتصاد پر ودې اغیز لري او د هوایی ترانزیت برخه ته باید پاملرنه وشي. خو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د تیرو کلونو په پرتله د هیواد له اسمانه د الوتنو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی او لامل یې په هیواد د بندیزونو لګول دي. ازنو اوس هم درته د پاکستان او د افغانستان د پولې د تړل کېدا په حق لازم د خبريال فضل اغني حکمل رالیګلې راپورټ وړاندې کړي.
د پاکستان یو سرحدي چارواکي ویلي تر هغو بره چمن دروازه نه خلاصوي چې طالبانو د یو پاکستاني سرتیري قاتل نوي ورسپارلې. دغه دروازه د یک شمې په ورځ وروسته لاغه بنده شوه چې په ظاهر د طالبانو یو وسلوال د پاکستان پر پوله ساتو سرتیرو ډزې وکړې او لږ تر لږه یو تن یې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. په چمن کې د پاکستان د کمشنرۍ مرستیال عبدالحمید زهري ویلي چې پرون دوشنبه مازدیګر مهال د لنډې مودې لپاره د چمن لار پرانستل شوه چې عامو خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړ شي، خو د سوداګرۍ هیڅ موټر نه پاکستان او نه افغانستان ته اوښتی دی. یوه ویډیو چې امنیتي کمرو ثبت کړې او په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې پکې ښودل کېږي چې د طالبانو د ډلې څخه یو وسلوال خپله وسله په ډېرې چټکۍ راباسي او په پاکستاني ځواکونو د تګ راتګ په دروازې کې ډزې کوي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي تایید کړې چې دا ویډیو رښتینې ده. دا پېښه داسې مهال کېږي چې څو ورځې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې پکې ادعا شوې د پاکستان د سرحد ځینې ماموران له افغان کډوالو او ښځو سره ناوړه چلند کوي. تر اوسه نه ده روښانه چې وسلوال کس ولې په پاکستاني ځواکونو برید کړی، خو طالبانو یوازې همدومره ویلي چې دا پېښه د سوې تفاهم په نتیجه کې رامنځته شوې ده. چمن او تورخم پاکستان سره د افغانانو د تګ راتګ عمده لارې دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پرې ډېر محدودیتونه لګول شوي او مسافرې وخت ناوخت د مسؤولانو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
خبرونو ته دوام ورکوو. د نړۍ نفوس لا 8 میلیارډو واوختل. ملګری ملتونه اټکل کوي چې دا نړۍ نفوس نن 8 میلیارډو ته ورسېدل. د سازمان ویلي چې نن د انسان د پرمختګ او د سیارې په وړاندې د ګډ مسؤلیت په برخه کې د بدلون ټکې دی. د ملګرو ملتو د رسمي اټکل مخې نن د نړۍ نفوس لا 8 میلیارډو څخه اوختی دی. د دولو دا چې په 1950 میلادي کال کې د نړۍ نفوس یوازې 2.5 میلیارډ وو، خو کارپوهان په دې باور دي چې د نفوسو زیاتوالی هم د نړۍ د بېوزلو هیوادونو لپاره سترې ننګونې دي. په دغه راپورټ کې د نفوسو د ورور ودې نښې هم ښودل شوي او ویل شوي چې د نړۍ نفوس 9 میلیارډو ته رسیدو لپاره به شاوخوا 15 کاله وخت ونیسي. د شرم الشیخ د اقلیم په غونډه کې د ملګرو ملتو کارپوهانو یو ځل بیا د بڑا هیوادونو لپاره د ستونزو یادونه وکړه چې د بیوزله هیوادونو سره تفاهم ته ورسیږي ترڅو د بشري فعالیتونو لامل د شنو خونو غازونو د پام ورکمول لپاره هوښیار ګامونه پورته کړي. په ورته وخت کې بیوزله هیوادونو وختونه کړي دا چې د نړیوالې تودوخې او د اقلیم د بدلونو پایلو سره د مبارزې لپاره مالی مرستې ترلاسه کړي ترڅو په د ډلیزو هڅو کې په اغیزمنه توګه برخه واخلي. د ملګرو ملتو د کارپوهانو د اټکلونو له مخې تر 2050 پورې به د نفوسو له نیمایي څخه زیاته وده یوازې په اتو هیوادونو کې ترسره شي. د کانګو، مصر، ایتوپیا، هندوستان، پاکستان، نایجیریا، فلپین او تانزانیا. د افغانستان د لیرې پرتو سیمو لپاره کافی خوراکي توکي زیرمه شوي دي. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی اعلان کړی چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د ژوند کولو لپاره کافی خوراکي زیرمه موجود دي. افغان خبری آژانس وایي چې دغه سازمان ویلي د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې دوه او یا زرا ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي چې په ژمي کې د لارو د بندیدو په محل ترې ګټه واخیستل شي. دا سازمان وایي چې هغه کورنۍ چې خپل وسایل ختم کړي پر راتلونکي کې به سخت ژمي ولري. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه بیا وایي چې په راتلونکي ژمي کې به شاوخوا 40 میلیونه خلک کافي خوراکي توکو ته لاسرسي ونلري. عمران خان هغه توربیر ته واخیسته چې ګواکې حکومت امریکا نسکور کړی دی. د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان په امریکا لخپل هغه توربیر ته په شاشه وچ ګواکې حکومت یې ورنړولې دی. نوموړي فاینانشل ټایمز ته په تازه مرکه کې دغه تور پاړه له وضاحت څخه ډډه کړې ده. ویلي چې له د خبرو د تیر شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب په دې اړه ویلي چې عمران خان د پاکستان ګټو ته له توان اړولو وروسته دا خبره بیرته اخیستې ده. د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو په زورونې بیا نیوکې کړې دي. د طالبانو سرپرست حکومت اعلان کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو زورونې به د کابل اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ورانېدو له عمل وګرځي. د پیسو نړیوال صندوق مشره وایي چې اجازه نه ورکوي چې نړیواله سوداګري د سیاست قرباني شي. د پیسو نړیوال صندوق مشره د نړیوال اقتصاد نازک حالت ته په اشاره سره په دې باندې په ټینګار سره چې نړیوال سوداګري باید د سیاست د قرباني کېدو اجازه ور نکړل شي ویلي چې د نړیوال اقتصاد په جلا جیوپولیټیکي بلاکونو باندې ویشل به د نړیوال اقتصاد ودې ته د پام وړ تاوان ورسی. دا پیسو نړیوال صندوق مشره کرستلینا جورجیو نن د جی شل مشرانو ته د ژورو ریښو لرونکو سوداګریزو ملاتړ جوازونو په اړه ویل چې نړیوال اقتصاد په جیوپولیټیکل بلاکونو ویشل شوی دی چې دا د هیوادونو اقتصادي ودې ته تاوان رسی. جورجیا د جی شل په سرمشریزه کې ویلي چې په نړۍ کې 215 میلیونه خلک په اوکراین کې د روسیې د جګړې لوړ انفلیشن او د ژواک چاپیریال د نورنو په پایله کې د خوړو له کړکېچ سره مخامخ دي. هغې ویل چې د جی شل هیوادونه باید نړیوال تجارت اجازه ورکړي چې خپل کار وکړي او دا باید په سیاسي مسئلو پورې ونه تړل شي. دا د دې مهال خبرونه. دا تهران د ایران اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
د ایران پر ضد د برتانیا او اروپای اتحادیه نوی بایکاټونه د شعار او عمل تضاد دا زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. اروپای اتحادیه او برتانیا د ګل پورس په یو غږ ملای اقدام کې د ایران پر ضد نوی بایکاټونه ولګول. دندن د خپلواک هیوادونو په داخلي چارو کې د نه لاسوهنې په حق لا د نړیوالو قوانینو په خلاف ورزي سره په ایران کې د بشري حقوقو د خلاف ورزې په پلمه او په حقیقت کې لبلواګرو د ملاتړ په لړ کې ویل چې څلېرېشت ایرانی ارګانونه او کسان یې د خپلو بایکاټونو په لیست کې شامل کړي دي. د ایران د ارتباطات وزیر عیسی زارپور نوم هم په نویو بایکاټ کېدونکو کې شامل دي. اروپایی اتحادی هم په ایران کې نه ویشت کسان او درې ارګانونه په خپلو نویو بایکاټونو کې ورزیات کړي دي. اروپایی اتحادی لا اعلامی سره سم د مخکنیو بندیزونو په نظر کې نیولو سره په ټول کې یو سلو شپږویش ایرانی شخصیتونه او یو لس ارګانونه د دې اتحادیې د بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د جرمنی صدر اعظم اولاف هم د ایران په داخلي چارو کې د لویدیز د لاسواهون په دریزونو او په ایران کې لا نه آرامي او د ملاتړ پترس کې د بلواګرو ورانکار اقدامات زړوره مبارزه وبله او مدعي شو چې بایکاټونه هغله راشي مونږه د هغې له لارې په ایران د دباو د زیاتولو په حال کې و. د ایران پر ضد د اروپایانو د نویو بایکاټونو په منځ کې هغه سچې لټولو زیات پام ځانته جلبی د انګریزي ژبه ایران پریس ټلویزیونی سپوږمکی چینل دی. دا خبری چینل کلونه کېږي چې د لویدیز د خبری انحصار په ماتولو سره د راپورټونو او خبرونو په خبرولو سره چې لویدیز تل لخپلو ګټو په لړکړې ته ناوړه استفاده کوي فعالیت کوي. دغه مسالې تل د لویدیزو حکومتونو غوسه راپارولې ده او په همدې دلیل هر څه او کله ناکله بیا د انسټاګرام او یوټیوب په شان په مجازي شبکو کې د پریس ټی وی فعالیتونه بندي او په سپوږمکیو کې هم د پریس ټی وی د خبریدا د مخنیوي لپاره خندونه رامنځته کوي. اوس اروپایانو هم د امریکا په شان د رسندوی او بیان د ازادۍ د شعار په اپوټه د اسلامي ایران د لیکتوګو د خبریدا مخنیوي ته مخه کړې ده او په ایران کې د بلواګانو په رامنځته کولو او له بلواګرو په ملاتړ کې د اروپایي هیوادونو خبری چینلونو او د سعودي عربستان فارسی ژبو چینلونو ډیر زیات رول لوبولی دی. په حقیقت کې بی بی سی فارسی او ایران انټرنیشنل دوی داسې رسندوی دي چې د ایران د بلواګانو او شاته ولاړ دي او د دغو بلواګانو د زیاتولو په لړ کې حرکت کوي. یو چلول چې دغو دوو رسندوی د ایران د کورنیو بدونو په حق لکارولې په پراخه سویه بیا بیا دروغ ویل او د هغوی خبرول دي چې په ایران کې اعتراض په کرکه او نفرت بدل کړي او د خلکو له داخل څخه بلواګانې هدایت کړي، بلواګانې پراخې کړي او د خلکو د وژلو پروژه تعقیب کړي. خبره دا چې په لویدیځو هیوادونو کې د بیان ازادي هسې یوه چټي ادعیا ده. د بیان دغه ازادي هغه وخت د منلو وړ ده چې د لویدیځ د رسندیو د امپریالیزم او د استعمار د سیاستوالو لپاره وي، خو که چیرې د بیان ازادي د ایران د دښمنانو د پلانونو او د پروژو په هکله له حقیقتونو سره ملګرتیا ولري نو د منلو وړ نه ده او حتی د داسې رسندیو له یو بل سره د شخړې سبب کیږي چې د دوی ماهیت او قرچار یو شاندی او د غرسندوی د ایران د خلکو او د ایران د ګټو پر ضد ګام پورته کوي. پښتنه هم دا ده چې هغه اروپایان چې تل د بشري حقوقو او د رسندویو او د بیان د ازادۍ د ملاتړ چغې پورته کوي، آیا که په دغو هیوادونو کې کومه رسندویه یا سپوږمکیز چینل د دغو هیوادونو خارجو ته د جنگی وسلو د جوړولو او تاوتریخوالي د دودولو لپاره فعالیت وکړي، نو آیا د فعالیت اجازه به ولري؟ په پریکنده او مسلمه توګه د دغې پوښتنې ځواب منفي دی او د بشري حقوقو ادعا قانون کې اروپایان به هیڅ کله خبری چینلونو او رسندویو ته د دغه ډول فعالیتونو اجازه ورنکړي. په داسې حال کې چې هغه د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې د خپل غالیمانه کړچار په دلیل په اسانۍ سره له ایران سره دښمنو رسندویو ته دا اجازه ورکړي ده. دا چاره په حقیقت کې د ترهګرۍ بشري حقوقو د رسندویو او بیان د ازادۍ په شان مسایلو په وړاندې د لویدیځوالو د دواګونی کړچار خود نه کوي. ایزانو parstoday.com/p زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دي چې تاسو پر نړۍ او سیمه تازه خبرونه سیاسي تبصره نور ډیر جالب مطالب لوستل شي. همدار از زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم باندې سایټ باندې اوریدل شي. تاسو د تهران راډو یو ساته مازیګرانه خبرونه اورئ.
تلپات خوشبوی قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبه کې زفاتی من ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبوئی د خبرونه یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو د تلپات خوشبوئی په خبرونه کې به د معرفي او مذهبي په ډګرونو کې د حضرت آیت الله خامنوي د وینا په اړه ژغیږو. د دغې لړۍ په اوسنۍ خبرونه کې به د استغفار د معنا او د انسان د روح په پاکوالي کې د هغه د اثراتو په اړه معلومات درکوو. د استغفار یو لوی رکن توبه ده، یعنی د پاک خدای څخه د بخښنې غوښتنه. دا د خدای پاک د لویو نعمتونو څخه بلل کیږي، یعنی پاک خدای د توبې دروازه د خپلو بندگانو په مخ خلاصه کړې ده ترڅو هغوی وکولای شي د کمال په لور لاړ شي او د ګناهونو د عمله پس پاتې نشي، ځکه چې ګناه د انسان د لوړوالي په مخ کې خنډ ګرځېږي. هر یو گناه د انسان پر رو سوچوالی، معنویت او روحانی عزت باندې ضربه وی او د انسان د روح شفافیت یا رونوالی لمن زوری او خرکبیه، چې د ماده په دغه نړۍ کې د انسانانو او د حیوانانو ترمنځ د توپیر سرچینه ده. گناه په حقیقت کې انسان حیواناتو او یا هم جامداتو تا ورنژدې کوي او د کمال او د لوړوالي څخه یې لري کوي. د اسلامي انقلاب ستلار خود د دغه لړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي: هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنگیږي، خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی تمنه لري. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان هیڅ تمنه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې امهغه رزق لا یحتسب دی چې په قرآن شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګ مخکې کوم کسانو چې مبارزه کوله هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې داسې یوه لویه لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنی د حکومتي په ځواکونو د پوز تر ټولو لوی حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د 19 د سبقونو یو سبق دی. همدغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونو کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وخوري چې هیڅ تمه یې نه ده درلودلې. تاسو چې د خدای د بندګانو او مؤمنانو څخه شمیرل کیږئ او پر مستقیمه لاره روان یاست، د دغسې یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودله. ام هغه رزق لا یحتسب. زما په نظر دا یو ډیر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پیښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه پاک خدای یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښت سبب وګرځي. ډیر محترم اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم همدومره وو. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پرزوینه ومنې. عزیزانو، سم رسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کوم. په دغه پروګرام کې له معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او که وخت وو نو د ځینو بهرني ورځپانو ځینې مطالب تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. کلونو اوریدونکو، د تهران چاپ ورځپانو په سر کې اطلاعات ورځپانه را اخلم چې په خپل لومړي مخ یې په غټو ټکو لیکلي دي: د بیلتون غواړو ترهګرو ډلو په نویو مرکزونو باندې د سپاهي پاسداران حمله. د خبر په ځینو برخو کې لولو چې د ایران د سپای پاسداران ځکني ځواک د عراق په شمال کې د بیلتون غواړو ترهګرو ډلګیو پر خلاف د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو دوهم عملیات ترسره کړل. په دغو میزایل او ډرون بریدونو کې د عراق په شمالي برخه کې د ترهګرو ډلو مرکزونه په نښه کړای شول. د سپا د ځکني ځواک د حمزه سید شهدا اډې قومندان ویلي چې په یاد عملیاتو کې د عراق په شمال کې د ترهګرو ډلګیو نوې اډې هم په پول کې او هم د ایران د خاورې د 8.5 کیلومتره دننه هدف وګرځېدلې. سردار آسان لو زیاته کړه د دې عملیاتو اصلي وجه دا و چې په ایران کې په وروستي او بلواو کې د عراق په خاوره کې موجودو بیلتون غواړو ډلو ډیر زیات اقدامات ترسره کړل او د بانکونو او تجارتي مرکزونو په سوځولو کې یې رول درلود. اطلاعات ورسپانې په خپله لومړۍ مخ کې بیا په یو بل خبر کې لیکي چې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود استازي وویل د زایدان په پیژو کې بېګناه وژل شوي کسان شهیدان دي. خبر زیاتوي چې حجت الاسلام والمسلمین حاج علي اکبري وویل د سیستان او بلوچستان ولایت وروستۍ پیښې د معظم رهبر د خواشنۍ سبب شوې. هغه زیاته کړه چې کومو کسانو چې په وروستیو پیښو کې کمه خطا او تېروتنه درلودله هغو د معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علي خامنهیي په مهربانۍ ازادیږي. قدرمنو اوریدونکو، اوس به له تهرانه چاپیدونکې جمهوری اسلامي ورځپاڼه را اخلو چې په خپل وړومبۍ مخ یې د یو انځور تر څنګ په غټو ټیکو لیکلي دي: د سرطان د درملنې لپاره د ایراني پوهانو علمي بریا. په خبر کې داسې راغلی چې د ایراني پوهانو شخصیتونه وتوانېدل چې په اول ځل له درملیز ژین څخه په استفادې سره د وینې په سخت کینسر د اخته ناروغ درملنه وکړي. په دې لړ کې ډاکټر حمیدیه وایي په هیواد کې له تحقیق نه تر درملنې پورې بهیر 2 کاله وخت واخیسته او په لومړی ځل د ناروغ لپاره له درملیز ژین څخه کار واخیستل شو. دوی وایي د کینسر یا سرطان کوم ناروغان چې په سلولي پیوندونه نه دي ښه شوي هغوی به په دې درملنې سره تر 80% ښه شي. ورځپاڼه په یو بل خبر کې بیا د ایران د خارجه وزارت د ویندوی خبرې را اخیستې دي چې وایي د اټومي انرژي د نړیوال آژانس یو پلاوی تهران ته را روان دی. ناصر کنعانی زیاته کړه په اټومي مذاکراتو کې تبادلاتي کانالونه لا هم فعال دی. ایران د خبرو اترو د بهیر د پرمخ بیولو او د موافقې د جنبندۍ لپاره ځینې رغند نوښتونه منتقل کړي دي او د مذاکراتو د بهیر د جاري ساتلو لپاره هلې ځلې روانې دي. جمهوری اسلامي ورځپاڼې همداشان د افغانستان حالاتو ته هم پاملرنه کړې ده او په یو خبر کې یې لیکلي دي چې له ټولنې څخه د ښځو د بشپړې حذفونې او له زده کړو یې بیخي د بې برخې کولو لپاره د طالبانو نوی کوشش. له دغه سر ټیکې لاندې لولو چې طالبانو ډلې د افغانستان د میرمنو پر خلاف ځینې نوي محدودیتونه لګولي دي. له دې امله یې له ټولنې د ښځو د بیخي حذفېدو او زده کړې ته د بې لاسرسی د ختمېدو په اړه اندېښنې له مخکې نه ډېرې کړې دي. ورځپاڼه د افغانستان د شفقنه خبري آژانس په حواله لیکي چې طالبانو په دې وروستیو کې د ځینو نویو احکامو په صادرولو سره ښځې تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو، رستورانونو او ورزشي ځایونو او لوبغالو ته له تګ څخه منح کړي دي. دا محدودیتونه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا لګېدلي دي او میرمنو ته خبرداری ورکړ شوی چې له که د دغو حدودو خیال ونه ساتي نو ورسره به سخت چلند وشي. طالبانو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که د دوی د خوښې وړ حجاب خیال ونه ساتي نو د کورنۍ سړی به یې ونیول شي. عزتمن اوریدونکو، اوس په کیهان ورځپانه را اخلم چې د حمله تیرانه چاپیږي. د وخت د کمی په وجه د دې ورځپانې ځینې بهرني او خبرونو ته یوه لنډه کتنه کوو چې په دا ډول دی. د سعودي عربستان په کابینه کې د کارپوهانو د شورا مشر محمد سلیمان العجاجي د امریکا په یوې محکمې کې هڅه وکړه چې د ظالم سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لپاره د جمال خاشقجي د قتل په دوسیه کې د هغه د محکمې د مخنیوي لپاره د قضایي مصونیت مجوز ترلاسه کړي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر د استانبول د بمی چاودنې د یوې عاملې په توګه د پی کی کې د یوې ښځینه غړي د نیولو په د خبر په اعلانولو سره دغه طرحګره ډله د چاودنې مسؤوله وبلله او ورڅخه یې د امریکا په ملاتړ باندې په نیوه کې سره وویل. د امریکا لخوا د تسلیت پیغام د جنایت ځای ته د قاتل د ستنېدو په شان دی. کیهان ورځپانه بیا په یو بل خبر کې د امریکا د وال سټریټ ژورنال ورځپانې په حواله لیکلي چې امریکا د یوکراین وزیر اعظم ولادیمیر زلنسکی ته په ډاګه امر کړی چې د روسیې له ولسمشر پوتین سره خبرو اترو تک چینی او د کریمه جزیرې له بیرته اخیستو دې هم لاس واخلي. او د یمن سرګونه ځوانانو په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د واده په دستورو کې ګډون وکړ. هغوی د معاصرې او جنگ په دې سختو حالاتو کې د ژوند د نوي پړاو د پیلولو نیت کړی دی او وایي چې د سعودي او سهونستي ائتلاف جنایتونه له دې ولسخه د خوښۍ او خوشحالۍ روحیه نشي اخیستلی. په دې لړ کې د انصار الله غورځنګ په مرستې سره 340 یمني وادګنو او ناویانو د واده مراسم ترسره شول. قدرمن اوریدونکو، اوس هم زو کابل خواته او د افغانستان د ځینو ورځپانو له ویب سایټونو مو هم ځینې مهم خبرونه راخیستي. نو په سر کې د مسیر ورځپانې خبرونو ته غوږ شئ. ایرانی او روسی چارواکو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازي ویلي چې له روسیې سره د افغانستان په تړاو خبرې اترې کړې دي. د ایران ځانګړی استازي حسن کاظمی قومی په خپل ټویټر پانه کې لیکي چې په تهران کې د روسیې له سفیر سره لیدلې دي. هغه زیاته کړې ده چې په دې لیدنې کې دواړو لورو په افغانستان کې د ترهګرۍ او د دوی د ملاتړ کوونکو په تړاو خپل اندېښنې شریکې کړي. حسن کاظمی قومی ویلي چې له بیلابیلو لارو باید په افغانستان کې د ترهګرۍ سره په ګډه مبارزه وشي. د یادونې وړ ده چې نوموړی تیرونی پاکستان ته د سفر پر مهال د دغه هیواد له چارواکو سره پر افغانستان خبرې کړې دي. مسیر ورځپانه بیا په یو بل خبر کې لیکي چې پاکستان اسناد نه لرونکو افغانانو ته د وتلو ضرب الاجل ټاکلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې افغانانو او ټولو بهرنیانو ته چې قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه له دغه هیواده ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکي هغه بهرنیان چې په دغه هیواد کې د ویزې موده پای ته رسیدلی خو لا هم په دغه هیواد کې پاتې دي، ویزې او قانوني اسناد دی واخلي او یا دی ووزي. ورځپانه د کتنې د پروګرام ډیرو عزتمنو اوریدونکو، دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته ورسېده. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
ایڈوارڈو آنیلی او اسلام رانو قدر من اوریدن کو دا ایڈوارڈو آن ایلی دا وفات دا کلیز پا علم درتا یوا وینا برابر کرده دا چه دخبرونی پا دی برخه که ز عبد الماجد دورانه تاسو تا در آر رو هیل دا چه دا خوخی او استفاده ورمو وگرزی. په اروپا کې د اسلام ترقی او پراختیا هغه موضوع ده چې د لویدیز شناندو پام یې ځان ته اړولې او په عین حال کې هغوی حیرانه کړي هم دي. شپیګل ورځپاڼې په اروپا کې د اسلام د پراختیا په اړه لیکلي دي، اسلام په نړیوالو دینونو کې تر ټولو ژوندی او خوځنده دین دی. د یوې دینی ټولنې سرعت هم د اسلام چټکتیا ته نه رسیږي. نن سبا لویدیزوال په لالهاندې سره د اسلام د ودې کتونکي دي. د مثال په توګه په اسپانیا کې د اندلس د حکومت له تیرېدو 1500 کال پس اسپانیایي ځوانانو اسلام ته ډېره مخه کړې ده. اسلام هم په اروپا او هم په امریکا کې ډېر کسان ځان ته جلب کړي دي چې د نوې نړۍ په کګلیچونو کې ورک شوي او د هدایت په رڼا پسې ګرځي، چې وکړی شي ځان د بې هدفۍ او لالهاندۍ له جبې څخه راوباسي. که څه هم په لویدیز کې د اسلام پراختیا زیاتره اروپایي هیوادونو ته د مسلمانانو د هجرت له امله ده، خو د اروپایي الاصله کسانو لخوا د اسلام قبلولو هم ډیر شوي چې زیاتره له تعلیم یافته پرګنې څخه دي او د ټولنې له پوهانو څخه ګڼل کیږي. په هغوی کې یو شمیر لویدیز لیکوالان او فلسفران هم شامل دي. د ایټالیایي سناتور او میلیارډر او د فیټ فراری، اوپکو، لامبورګینی، لانچیا او الفارمو ګاډو د کارخانو د څښتن او د څو خصوصي بانکونو او د ماډلنګ او جامو د ډیزاینینګ د شرکتونو مالک او د لاستامپا کوریری د لاسرا ورځپاڼو او د یوونتوس کلب د مالک جیانی آنیلی زوی ایڈوارڈ آنیلی د 1945 کال د جون په شپږمه نیټه په نیویارک کې پیدا شو. هغه ابتدایي زده کړې په ایټالیا کې او بیا د انګلستان په اټلانټیک کالج کې وکړې. بیا د دینونو او د ختیځ د فلسفې په برخه کې د امریکا له پرینسټن پوهنتونه د ډاکټرې په درجه سره فارغ التحصیل شو. د ایڈوارډو نیکونو په ایټالیا کې د فیټ کارخانه په جوړولو سره د دغه لوی صنعت تیګه کېښودله، چې نن یې خپلوان د دغه شرکت اکثره ونډوال د بانکونو او بیمو او د یوونتوس شرکت خاوندان دي. د ایڈوارډو پلار کاتولیک او مور یې یوه یهودی شاهزادګۍ وه. ایڈوارډو د نیویارک په مشهور پوهنتون پرینسټن کې د دینونو د فلسفې محصل وو. هغه انجیل او تورات لوستی وو خو زړه ته نه و لویدلې. په شل کلنۍ کې یې اتفاقا سترګې په قرآن ولګېدې او څو آیتونه یې ترې ولوستل او احساس یې وکړ چې دغه کتاب د انسان کلام نشي کېدلې. ایڈوارډو د خپلې مسلمانېدا په اړه وایي، کله چې مې په نیویارک پوهنتون کې سبق وایه، نه یوه ورځ په کتابتون کې ګرځېدلم چې سترګې مې په قرآن ولګېدې او تلوسه مې شوه چې وګورم په دې کې څه لیکلي دي. راپورته مې کړ او پاڼې مې یې واړولې. آیتونه مې په انګریزي کې ولوستل. احساس مې کړ چې دا نورانی خبرې د انسان خبرې نشي کېدلې. دغه وخت و چې ډېر یې تر اغیز لاندې راوستلم. کتاب مې په امانت واخیسته او لا نور مې ولوسته او احساس مې کړ چې پرې پوهېږم او زړه ته مې پریوزي. د اسلام په اړه له زیرې لوستنې وروسته په نیویارک کې یو اسلامي سینټر ته لاړ او هغوی ته یې وویل چې غواړم مسلمان شم. شهادتین یې وویل او نوم یې هشام عزیز کېښود. ایډوارډو د لا ډېرې مطالعې نه وروسته تشیع ته مخه کړه او نوم یې په مهدی بدل کړ. هغه وایي، د شپو په یوې تیارې کوټې کې د شمې په رڼا کې قرآن تلاوتوم او روح مې داسې زلوي چې د زړه حال مې له بل هیڅ وخت سره نشم پرتله کولی. اسلام تک روحانه او د ایڈوارډو لپاره د اینیلی کورنۍ د شتمنې به احمدیتی سبب شو چې پلار یې د کورنۍ میراث هغه ته ورنک. نو خپل وراره یې جیانی اینیلی چې یو مسیحي وو د ایڈوارډو جانشین ک، خو ډیر وخت نه و تیر چې د ایڈوارډو د ترزوی د ناپیژاندي ناسور په وجه له دنیا څخه لاړ. ل تشیع او انقلاب سره د ایڈوارډو ړومبنې پیژندنه ل 850 نه تر یو شپېتم لمریز کاله په ایټالیا کې د ایران د سفارت د مطبوعاتي صلاحکار محمد حسن قدیری ابیانا د یوې مرکې ل لارې و چې د ایټالیا ل ټی وی خبره شو، او ایڈوارډو یې ل اورېدو وروسته په ایټالیا کې د ایران سفارت ته ورغی، او هم دغه کار ل ایران سره د هغه د اړیکو سبب شو. اینیلی د امام خمینی رحمت الله علیه سره ډیره مینه لرله، او ویل به چې هغه صالح انسان چې قرآن یې یادوي په امام خمینی کې وینم. د اسلام او مسلمانانو په اړه د رسنیو او مطبوعاتو سیاست په تیره بیا له اسلامي انقلاب وروسته همیشه له تربګنې او کینې سره یو ځای و. لویدیزو رسنیو د امپریالیزم د سیاست په لړ کې همیشه د اسلام خطر لوی خود. هغوی اسلام یو داسې دین معرفي کوي چې له بشري حقوقو او ډیموکراسۍ سره اړخ نه لګوي. دوی هڅه کوي د مسلمانانو کمزوري په اسلام پورې وتړي، او په دې طریقه اسلام په نوې نړۍ کې بیکار شی معرفي کړي. خو ایڈوارډو چې په اسلامي تعلیماتو سره آرامخ ته رسیدلی و، دغه تورونه او بې انصافه نه زغملې، او د اسلام د حقیقت د روښانه کولو فکر یې درلود. ایڈوارډو د خپل نفوذ پر مټ د ایټالیا یو ټی وی چینل قانیک چې د اسلامي هیوادونو په اړه یو ډاکومنټري فلم جوړ کړي، او د پروډیوسینګ یې هم په خپل غاړه واخیسته. په دې لړ کې ایران ته راغی، او بیا یې دغه فلم په ټلویژن کې نندارې ته وړاندې کړ. د اخیری برخې له وړاندې کولو وروسته د لا سټامپا ورځپاڼې له خبریال ایګور مین سره یې د اسلام په اړه مناظره وکړه، او کله چې د سلمان رشدي کتاب خپور شو، یو ایټالیایي ناشر غوښتل چې هغه خپور کړي، خو ایډوارډو د دغه خبر په اورېدو سره هغه ته ورغی او پرې اعتراض وکړ. ډیر وخت نه و تیر چې ایډوارډو هم د لویدیز د سلطغواړو اهدافو لپاره یو خطر وګڼل شو. هغه چې د یوې مشهوري کورنۍ غړی و، د 2000 کال په نومبر کې په مشکوک ډول ووژل شو. د هغه مړی د ایټالیا په شمال کې اوتورین ښار ته نږدې په تورینا ساوانا روډ کې وموندل شو. د هغه ګاډی هم چې یو کروماف و، د رومانو پل لپاسا ولاړ و، په داسې حال کې چې اشاری بلې او ورونه خلاص و. د انیلی کورنۍ د خاص مقام په وجه د هغه د مرګ خبر په مختلفو طریقو سره د ایټالیا په ټلویزیونی چینلو او رسپانو کې خپور شو، او ټول بې د کوم مدرک او دلیل له وړاندې کولو ادعا وکړه چې ایډوارډو ځان وژنه یعنی خودکشي کړې ده. خو په دې منځ کې په ایټالیا کې د ایران د فارغ التحصیلانو انجمن له ایډوارډو سره د دغه ټولنې د غړو اوګدې پیژندنې ته په پام سره په یو انټرنیټي سایټ کې شوا کړ چې ایډوارډو یو شیعه مسلمان وو او د هغه مرګ خودکشي نه و بلکې د صهیونستانو لخوا پلان شوی وو. سره لدی چې دغه خبر یو نسخه د ایتالیا ټولو ورسپانو او خبری آژانسونو ته ولیکل شو، خو لدی خبرې ویرا چې دا خبر د اسلام په ګټه ختم نشي هیڅ یو یې دې خبر ته اشاره ونه کړه. حتی د ایډوارډو کورنۍ د خپل پوزیشن د ساتلو لپاره د دوسیې د تعقیبولو غوښتنه ونه کړه او په نتیجه کې د ایډوارډو مړی د هغه له مرګه یو ورځ پس او بې له پوسټ مارټمه د هغوی په کورنۍ هدیره کې د یو مسیحي په توګه خاورو ته وسپارل شو. له دې پیښو وروسته هغه وخت چې یوه ایرانی ډاکومنټري جوړیدونکې ډله د دغه موضوع د جاج په حال کې وه، د ایټالیا پولیسو د حقیقت د اشوا کېدو د مخنیوي لپاره هغوی ونیول او د څو ورځو له بندي کولو وروسته د ترهګرۍ په تور له ایټالیا نه وویستل. حقیقت دا دی چې د اسلام مبین دین په ټولو وګړنیزو ټولنیزو او سیاسي ډګرونو کې جامع نظرونه لري. د ډیرو بهرنیو پوهانو په اند چې د مختلفو دینونو په اړه څېړنې کړي، په نهایت کې اسلام او تشیع مذهب منلې دي. تر ټولو ښه تعلیمات او سپارښتنې او تر ټولو ښه وړاندیزونه او نظریې په اسلام او د اهل بیت علیهم السلام په مکتب کې موندل کیږي. او شهید ایډوارډو انیلی هغه مسلمان وو چې په دې حقیقت پوه شوی وو. د هغه یاد دی تل ژوند دی وي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د ایډوارډو انیلی د وفات د کلیزې په مناسبت مو د هغه یو لنډه پیژندګلوي در وکړه او په همدې ځای زمونږ د دې پروګرام وخت هم پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو. د الله پامان. Thank you.